السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونه او ری تاند څنګه او درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د صادراتو کچا 2% لوړه شوې ده. دغه ارقام د سوداګرۍ خونې لخوا تایید شوی او د طالبانو چارواکو ورکړی دي. په 2023 کال کې له افغانستانه د صادرېدونکو یا د صادر شوو توکو کچا هم د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت یاده شوې. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلای کړی دی. کرزی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلی، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثيل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل افغانستان ته اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او دریمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکینۍ لوبې هم شوې وې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی وو او امارات یې په 101.5 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 118 منډو هدف ته ونه رسید او ټول لوبغاړي یې په 155 آوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عربي اماراتو سره تر سیریز وروسته هند ته ځي چې هلته له کوربه هندوستان سره درې شل اوریزې لوبې وکړي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ ته یو خبر پانه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزونکي تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جاناتان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونو ته یې ماته ورکړه. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړه چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دا ګام له حماس سختدریز ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لار برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیاکتنې د طرح یو مهم جز لغوه کړ. د نتنیاهو دغه طرحه د جګړې د هڅو په تړاو نه وه، خو په اسرائیلو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندویي کوي او د اکتوبر په 1 نیټه د حماس سختدریز ډلې له بریده مخکې د پاوز چمتووالی پکې ګواخل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر هغو به د غزې جګړه دوام کوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لورته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. او امریکا خپل لویا الوتکه وړونکې جنګي بیړۍ یو اس اس جرالد فورد له ختیځې مدیترانه بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانه ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. دا و خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړی دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د صادر شوو توکو لویه برخه سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره د پاکستان، هند او چین بازارونو ته تللي دي. د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت هم په دې اړه جزئیات ورکړي دي. دغه صادرات داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې دننه بیا د ملګرو ملتونو ادارې بشری وضعیت لا هم اندېښنه ښیي، وایي چې په افغانستان کې همدا اوس هم څه باندې 10 میلیونه داسې کسان ژوند کوي چې نه پوهیږي د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیوي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي. دا رقم د سالنګ لاري د ترمیم د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډي هیوادونو لستونو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیات وو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. پام دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوي ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارد ډالر درستی چې د 2023 درستی وزارت تجارت ورکړي دي کې 1.8 میلیارد خالی افغاني اموال صادر شوي او څه مالونه ریکسپورت شوي هم دي چې هغه هم پکې شامل دي. زیتي، غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک د مرمر دي، پایت میوه تازه او سبزی وچه او تازه میوه ده او همچنان قالین دي، څنګه ده نباتات طبي دي چې دا خصوصا زیت پاکستان او هندستان او یو څه چین ته تلي جلغوزي او نورم زی.
د طالبانو په حکومت باندې یو لوی نیوکه هم دا و چې کانیز مواد په تیر د ډبرو سکاره په پراخه کچه په گاونډي پاکستان پورلي. تیر جمهوریت نظام پاکستان ته د مدني مواد په صادراتو باندې یو لړ محدودیتونه لګولي وو. د 2 میلیارد صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له وړو غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لویه بیلګه یې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په هغه لیک کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولای خبر ورکړی وو. د صادراتو په برخه کې د لاس ترړونو له اداو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بیوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو تنو څخه واوښت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت لري. ادمه باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وی او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په غا چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي. احیانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمیر تنګ ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونو او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر درس دی وای دا فامیل دا کار وکړي او د خوشحال همي ځکه لوبو وخت بلري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپېژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که هر عقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي. ځینې کلیشهي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهي باورونه وي، کلیشهي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې. دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي وایي چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي. او که چېرته بد کار کوي، نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید رناوي وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي او هغو ته احترام او په صورت کې تلغو سره مخامخ کیږي دغه پاره په هدل او هغه تدرناوي مهم ده، ځکه د دې سفرونو نهایی هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهیږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول دغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لري سوی وي، ممکن دی هلته لاغه خپل هغه سفر هیڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولای شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمائندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پریږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي دغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې له ځوانانو چې فرزن ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزن هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ور سره چلند وکي. ممکن د شیانو سره مخشي چې په دوباندې خنه لګي مونته هغه د مغوی فرهنګ دی، دای باید درناوی ورته وکي لکه څنګه چې هغه زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او روسته پختنه دا کوم په دغه پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي خګټه ترې واخلي، نور کوم خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه لزان سره راوړي هم وي.
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چار څوینی ویل کی الته هغه تجربه چې دوی حاصلوي الته هغه لید کاته چې کوي نوې خبرې چې زده کوي نوې معلومات چې حاصلوي که دغه شاه نوٹ کې ځان سره دلته چې راځي ویل کی او لنور سره شریک کی، په حقیقت کې ډیر نور خلق به په خپل تجربه او معلومات کې شریک کړي، ځکه چې ټول ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونه ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغه تجربه او معلومات کې نور خلک هم شریک کړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومان او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي، خو دا یو شمیر کورنیو مشرانو او ښوونکو شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسنۍ زده کوونکي د درس په ځای ډیر تمایل لوبو ته لري، او هڅه دا وي چې ډیر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډیر کله داسې هم پیښیږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډیر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. ولله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وای هغه د معیاري نه دي کتابونه صحیح نه ویل کیږي.
نوم واحد ولاده د موسی ولا سوالی اوسیدونکی، موږ ته لوبې ځکه خوانه کوي انډي والان خپل سات تیرو مکتب کې داسې لکه غلامان چې د استاد خبرونه مونږ راسي دي تر هغه چې نړۍ ښه وي نه مونږ وخی.
نوم عبد الوسیر ده د هم سم زده کوونکی، ما ته اوس لوبې خوان را کوي ځکه په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نه، اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي، ځکه څه لوبه کې موږ که میچ کوو بخه لوبو کې یا کېټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقي، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوي.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسیدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید د استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درس هم اسی ویلم خود سی زیاد نه ډیر لوبم کړی دی زما خپل عمر مې ویش کال ده نو دسی وای چې د لاس کال نه نه ما کرکټ کو خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو د کچې یو ځکه ٹریل مور کو سلیکٹ ونه شو دویم دفعه پدریم دفعه باندې یعنی زړې راته وو کنه چې ما به کرکټ نو کړه او دا د کرکټ واخ ما درس تور کړو نو ز سلفی ساده اطمینانیم چې زبا اوس پانتون کې اول نمره به مزم
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې خلو بکوي بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډیره ښه وي
یو خونځی کې یا یو صنف کې اول نمبر کې باید د خونځی په کچه ورته یو ډول پروسه پیل شي تر څو هغه د ټول خونځی په کچه همداراز ټول کلی په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د خونځی کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس وایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا یې ترلاسه کړم همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکه خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي دغه مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډیره شي د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډیره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډیره شوخي کوي خو د وخت په تیریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخي ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي دوی له وکلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه
سلام زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډیر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم وایي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي
تقریبا څو عامله دي اول عامل یې ښوونځی ده متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي دوم په د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده د تشکیل لارې نه ده او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي محبت سره نسته د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده د معلم د خواستو مطابق درس څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باري څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي طبیعي خبره ده حساب نه مایسته کی
ځینې زده کوونکي چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي هغه هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري
دا خو اساس دی نه پر راځي چې ګټ چې کوي په اول دوم دریم کته اداره نه کې بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولای شي او عملي شي ځکه دا خو دا د خاصیت ګرځي یو شی خاصیت تبدیل شو خو به نه ګرځي مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي
ایمات صاحب انسانان له کارونو ډیر خخوان داخلي چیز دا وی مثال کده مشمن چ مثال لوبو کی خزلی کی خلوبي خیز د کړی دی اوس خواندم تر اخلي تشویق کیږي هم کنه څه ډول دوی ته د درس خواند هم ترزیق شي یعنی په دیو په حوال شي ک فرزن تاسو په سم ډول درس زده کړی هغه سی خوان با اخلي لکه لوبو چ اخلي
دا وخت کې دا چیز دا هر نقطه سی وای هر کلمه سی وای دا په ژوند کې عملی سی چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکی زده کړه وای شکل لري او په توتی وای زده کړه بدلی شي په دې ځای کې چې موضوع ته د ژوند سره ارتباط ورکړي موضوع ته عملی جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راو بس عملی شکل ته راولي بیا نو دا به د تلوب به ډیر او ته خوندوري
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري څنګه یې راواړوي دې خواته
بعضې فامیلو کې افراد ده بعضې فامیلو کې تفرید ده له کوره به نه وځي له چا سره به نه غږېږي باندې به ځې نه په کور کې به ناستې دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه درس او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلاً له خپل اولاده خبر هم نه ده چې سهاره ووتې تر مازدیګره پورې ورک دی ټول عمر بې آزاد هلته خو بل شی نشته ورته معلومداره خبر دی په لوبه باندې کار کوي له افراد او تفریط نه کار وانخلي نارمل حالت ته راولي مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه په دې وخت کې تر راسه درس دی ووایه دا فامیل دا کار وکړي او دوی خوشحاله همي ځکه لوبه وخت ولري هته له کور ته راځي به ورته لوبې دی وکړي وو څونه دی وګټلې تا وګټه که مقابل کس وګټ ډېر شو ډېر ښه کار وسو دا تشویق دی خپل ځات کې نن دې ډېر ښه درس مو وایو او شو توپ دې مکه موږ هم خوشاله تم خوشاله سبا کې نو درس پیوې بل ته پم تر وړه فضا سمې مو وګرځي او دې ذهني تدریس په جای باندې عملی محسوس او حرکي تدریس وکي ډیر مزامین د لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کړي بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجي ځکه لوب وکي کاسا کې په یو خلی کې په یو کارتن کې د الفو بي توري اچي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایست دې چک چک کو دا لوبه دې غریب بار بل لوبه تا جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي نن سه‌شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کاتابولیزم په باره کې ډیر خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځنی یادونه کوو د هغوی څخه کندونه نشایسته سلولوز پروټین شحمونه او انزایمونه وایو اول راځو قند قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي خپل کالوري څه ته وایي کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي کندونه خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی مونوسکرایډ ډایسکرایډ او پولیسکرایډ د ډولونو څخه دي مونوسکرایډ یو کیمتا کانچی په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي ډایسکرایډ یا د کیمتا کانچی هغه کې سکروز شامل دي او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کاند چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي ډایسکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي د هغو د ډلې څخه یا د پولیسو کرایې د ډلې څخه نشایسته ول وایو نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز سو مالیکولونه سره یو ځای کیږي یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي او بل سلولوز هم د ګلوکوز د سو مالیکولو د یو ځای کیدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري رازو پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي د پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن هایدروجن او کاربن لري مګر دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي لکه څنګه چې ما وویل پروتین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوي دي چې په دغه ډولو سره دي امینو اسیدونه چې دي یو اساسي امینو اسیدونه دي یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو او غیر اساسی امینو اسیدونه هر امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نور امینو اسیدو څخه جوړولای شي یعنی اساسی امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو او غیر اساسی امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي خوړو ته ضرورت نشته بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډول دي یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي هغه لکه شیدې هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي او دوه هم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو لوبیا نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسی امینو اسیدونه کم دي مګر په اول حالت کې چې ود او غټول امینو اسیدونه چې واغه اساسی امینو اسیدونه و اوس رازو شحمته شحمونه اصلي د شحمي تیزاب او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي دی هم په ډیر اندازه سره انرژي برابر یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي شحم دی هم د کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی په اوبو کې د غیر منحل دی نسی حلیدلای او د دوې سرچینې لري چې یو حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل مشته لاسته راځي او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه مشته په مایع شکل باندې لاسته راځي په پای کې انزایمونه د عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندۍ حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري حجره هم شتون نسی درلودلی یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړه ده مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه ویټامینونه دي په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي نن په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو په دې برخه کې به خونکي مکتد د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي او دا برته وایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو په سر کې حجروي تنفس وایي دغه څه خبره د ګلوکوز تجزیه ګلایکولایزس د کریبز دوران غیر هوازی تنفس د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو د هر صدر مخه رازو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو حجروي تنفس وای هغه عملیه ته ویل کیږي چې دغه په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایست کول دغه عملیه تنفس ویل کیږي د ګلوکوز تجزیه چې ویل کیږي د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې کله چې موږ سا د باندې خارج کو د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوټوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کربز دوران دی او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځ ته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرای فاسفیټ دا غي انرژي ده چې حجرې په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچنی کوچنی مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي، او د دې ټول عملیه په پایله کې تولید شوی انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په پلاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولی تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت پدې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوټوسنتیز چې تشتول کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوټوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د انرژي سو.
مننه چې لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی خونکي موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي؟ د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته بیا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي. دغه علم د جنټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د ولدینو څخه نوي نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جنټیک، داس وایي چې جنټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوی نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جنټیک د علم په نامه یادیږي. د جنټیک تاریخچه، څه وخت جنټیک استفاده کېدل یا څه وخت منځ ته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو دپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش یې کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سوه، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې، او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل سوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جنټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این اې بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي این اې څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنټیک څخه کار اخیستي، د جنټیک د علم څخه یا د جنټیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینټیک په نامه یادیږي. دا جینټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینټیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د رسمي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات، یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کیږي او ځینې نه ښکاره کیږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پیړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای، یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر، چې هغه ته د جنټیک د علم پلار، یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي. ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. پاتلسو کال کې دغه قوانین چې د مرشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل وو وړاندې کړ. یعنې دغه قوانین چې منځته راغله د یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل هغه د مرشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل وو. د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه شل کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و. خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح وو. د جینیټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی. یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینیټیک کې نوي موضوعات راځي، جینیټیک اپډیټیږي او نوي شیان په هغه کې کشف کیږي او هره ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چانه منله که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی شي د بکتریا په واسطه تولید شي. دا هیڅ چانه منله چې یو ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید شي. یا به هم د رومیانو یا د رومی بانجان په جنونو کې نور جنونه داخل شي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جنونو ته بدلون ورکول کیږي او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دې ته د جینیټیک انجینري وایي. د جینیټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. د جینیټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1980 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ شوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 50 کسانو څخه 40 ته ورسېده. بیا هم دغه شمیروالی دغه شمیر چې وغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي چې یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتاتو نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این اې ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه بیا دغه عملیه چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعدو شرایطو یعنی هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بیلابیلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه شو کړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد، یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي، یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلبي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این اې اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا زموږ د جینیټیک موضوع جینیټیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څنګه درته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس خوانځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
میرے گل